د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د مشرانو جرګې د هغو دو انتصابي غړو غړیتوب فسخ خشو چې د بډو په اخیستو تورن شوي دي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لږ تر لږه شل ملکیان تښتولي دي. د افغانستان لوی څارنوالي او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر خپور کړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لږ تر لږه شل ملکیان تښتولي دي. د غزنی د ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او اسمت الله جمرودوال د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې دغه کسان پرون یک شنبه د ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې تښتول شوي او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوي دي. د ولایتي شورا د دوو غړو په وینا هغه سیمه چې دغه ملکیان پکې تښتول شوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. طالبانو یو ویاندې خبري اژانس ته ویلي چې دا ډله دغه پیښې په اړه څېړنه کوي او په دې اړه نور جزئیات ورسته له رسنیو سره شریکوي. تر دې مخکې نن سهار د غزنی چارواکو د مستوفیت د دو تنو کارکونکو د وژلو خبر ورکړل. د امنیت قومندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان و چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغه توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمه ته پولیس او د څېړنې ټیم رسیدلې دی. څېړنې دوام لري.
تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکوونکی دندې ته د تلو پر وخت ناڅرګنده وسلوالو وژلې و. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان ناپیژند وسلوالو په ډزو وژل دي. ولایت د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې مهراب الدین چې په معلم مشهور په موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د ولایت مرکز چارکارو د ښوونکو د ښارګوټي په سیمه کې په ډزو وژه. د ښاغلي هاشمي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یک شنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د څلوېښت زره امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بالفعل ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څېړنې لپاره دې ولایت تللي وو چې د اساسي قانون او نورو قوانینو پر اساس د رشوت په تور ونیول شول. دواړو ادارو د نیول شوو سناتورانو نومونه نه دي په ډاګه کړي، خو ویلي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې دغه درې نیول شوي سناتوران په مشرانو جرګه کې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو استازیتوب کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د کمیسیون نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مسله دغه راز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یوه ده له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بلل دي. تېر اونۍ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپله والیان د خپلو ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یک شنبه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر شپږ سوه ډالر ورکول کیږي چې عاید کم دی. د ولسمشر ټرمپ یې ونیو کدا و چې دا پیسې کم دي او غوښتنه کړو چې باید 2000 ډالر وي. روس چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې کبنیونکو یو کښتۍ ډوبه شوې او ولستنه ترې تم دي. د روسي د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار اونیمې بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زیملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د وزارت ویلي چې دغه کښتۍ د عملیې د نولستنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبري رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوې چې د احتمالي ژوندۍ پاتې شو کسانو لټون وکړي. د لومړنۍ معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د دې سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. او چین د دې هېواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی او په څلورو کلو نو بند محکومه کړې ده. د 23 کلنې ژانګ ژان سبتي ویډیوګانې چې آنلاین ډیرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خبرې شوې کووید 19 ناروغي سره لاس او ګریوانو خلک په بټیو کې سوځول کیږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. و ابو ریچه ولسمشر اشرف غنی د مشرانو جرګه د هغو دوو انتصابی غړو غړیتوب فسخ کړ چې د بډو د اخیستو په تور نیول شوې دي. افغان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په یو هوایي بریډ کې وشل شوې. د ملي امنیت شورا وایي دا ښیي چې طالبان او القاعده لا هم ندي سره بیل شوې.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نسی بیلې دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیل کړي.
نو راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په غزنی کې د پوستین ګنډل صنعت د لمنځتلو لګواخ سره مخامخ دی.
دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوسټونه روسیه ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې دلته سیاحین ډیر راتلل، فرانسویانو پوسټونه وړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له ځنډ وروسته توشیح کړه. امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه په دوهمه نیمایي کې خپریږي او ریډیو ته رسره وسی. د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی سرنولي وایي چې د مشرانو جرګې درې غړي په بلخ ولایت کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د بلخ ولی فرهاد عظیمی هم ویلي چې دا سناتوران تیرونې د مشرانو جرګې د یو پلاوي په ترکیب کې بلخ ته تللی وو او په دې ولایت کې د عوایداتي ادارې د فعالیت څارنه کوله. ښاغلی عظیمی د دې سناتورانو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو لوی لاسته راوړنه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ملي امنیت اداره په بلخ کې د مشرانو جرګې د دریو غړو له نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت اداره او د افغانستان لوی څارنوالۍ په یو غړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مشرانو جرګې د درې غړي په بلخ کې د یو دولتي بنسټ څخه د څلوي سره امریکایي ډالرو د رشوه د خستو پر مهال نیولې دي. سره لدې چې په اعلامیه کې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو هویت نه دی افشا شوی، خو ویل شوی دی چې دغه سناتوران بلخ ته د نظارتي چارو د ترسره کولو په هدف تللی ول. پام دې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د مشرانو جرګې د غړي تیرونی په بلخ کې د اوایدتي ادارو د فعالیت د څار لپاره راغلی وو. د بلخ دی والی په خبره چې په فساد دغه تورن سناتوران د هیواد د نافذه قوانینو په اساس او د مرکزی حکومت په همغږۍ هغه مهال ونیول شول چې له یوې سیمه ییزې دولتي ادارې باډه ترلاسه کوله. هغه د مشرانو جرګې د دغو غړو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یوه لاسته راوړنه بولي. عظیمی وویل د مرکز په همغږۍ د سناتوران څنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده په بلفیلټ نیول شوې. سره له دې چې د بلخ والی ونه غوښتل په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو له ولسي جرګې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا انتصابي سناتوران دي. منبع ویلي چې د مشرانو جرګې دا درې غړي بلخ ته د ایرتان بندر او ګمرک د عوایدو څخه د نظارت په خاطر راغلي وو چې د رشوې د ترلاسه کولو پر مهال د ولسمشر په مستقیم امر نیول شوي دي. د یادولو ده چې د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوالۍ ویلي چې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو د نیولو په اړه یې د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان مشرانو جرګه هم په جریان کې پرېښې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالۍ وایي د مشرانو جرګې درې تنه غړي په بلخ کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د ولسمشر د ویان د دفتر چارواکو په یو تازه سټېټمنټ یا بیان کې ویلي دي چې لدې دریو سناتورانو څخه دوه غړیتوب په مشرانو جرګه کې فسخه شوې ده. د ولسمشر د ویان د دفتر د رسنیو سلاکار قدرت الله جاوید پر خپل فیسبوک پانه لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی په مشرانو جرګه کې د تورنو سناتورانو څخه د دوه انتصابي غړیتوب لغوه کړای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ورستۍ پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیک اړیکې لري او له هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي وژلې دي چې وسلوالو طالبانو ته د نښوشتونکو وسلو روزنه ورکوله، خو طالبان د افغان حکومت دا ادعا ردوي.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوه کې د شوی تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون له ټولو تر هغه وړلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوه جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړي چې طالبانو ته د ماین خخونی او سنایپر یا نخښتون کوټو په کوروزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شوی وسلوالو شمیر 15 تنه وخود او د غشاني په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنیو ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وژل کېدو خبره هم وکړه. لدې پی خوروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نسبې لیدای. قسم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي، خو ورسته پیښه په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیل کړی او یو ځای د حکومت په خلاف جنګیږي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابره ده چې دلته وو اوسېږي. لدې وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلی وو
شل اسکر د دوی سرونه ترسوي د چالو په تاکت قاتلین یا و مفخر نه خارجي ده. یعنی هغه اجمنه چې طالب کړی وو چې موږ سوله غوړو موږ ته وخت ورکې چې دا نولا سیاشل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان وباسو یا ویم نه ده پلی سوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. لدی وړاندې د لړم میاشتې په 22 نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپارل کېلو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت شورا وای ورستی پیخی خی چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپل لیکي نه دی جلا کړی. د پداسل کې چې د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکړی چې په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي په یو هوایی برید که وشل شوید چه وصلوال و طالبانو تای ده نخویشتون کو وصلو او توپکو روزه نور کوله. امریکایی چارواکو مخ که تردی ویلی و چه پا افغانستان که ده القایده دیر کم شمیر غری خواهی پاتی وی چه شمیر دو نیم سوونه نزیاتیگی. په دې وروستیو کې په غزنی، فرا او اوس په هلمند کې له القایده سره د تړلو وصلوالو د وشل کېدو خبرونه خپر شوي دي. په افغانستان او په ځنګړې توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د ورستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یو قومي مشر حاجي احمد خان مسلم سره مې په دې اړه ټلیفوني مرکه کړې. ښاغلی مسلم د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د ده په نظر په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعال دي که نه؟
او بالکل کوم وخت چې جګړه یې په جګړه کې به دا شان نه زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم وصلح خیر چې صلح وسوه ټوله مشکل به حل او که جګړه یې د طالبانو عملې د حکومت بمبارونه یې منطقې د طالبانو په لاس کې هلته به هم القاعده وجود لري هلته به هم داعش وجود لري هلته به بل څوک وي د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر چخله مرځي سپی به مرځي زمری به مرځي پړانګ به مرځي هر څه غل به مرځي غدوی به مرځي مون تاسو باید خپل کور سره یو کې د کور دروازه جوړ کړي د کور دیوالونه جوړ کړي بس دا چې صلح وشي پس تر صلح څوک متمولی شي چې وروره صلح دې ماته کړه پس تر صلح دې دا دې سره اړیکې نیولې
په مشخص ډول تاسو د ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلې دقیقا په کوم سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی موږ شدا چې اوسه ګورو دغه ځانمرګي یا د چاودنې چې کوي دا زه خپله د القاعدې بولم یا د بلې ډلې بولم دا طالبانو بولم نو د دغسې موږ ته معلومېږي چې دا خلک شته د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې دا چاودنې چې کوي یا دا ځانمرګي چې کوي فکر نه کوم چې دا د طالبان وي نو دا موږ ته معلومېږي چې دغه رقم وژنې چې کېږي یا د خلکو سرونه پرې کېږي یا خلک ذره ذره کېږي ټوک ټوک کېږي پارچه پارچه کېږي دا بل نور دې بولم خو مونته یام زدا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل دي که صلح هو چې ټول مشکل به حل شي د القاعده نه به بیا بده بلا نه به بل څه
بله. او حاجی صاحب یو بل خبره چې ستاسو په نظر دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایي چې هو القاعده شته د طالبانو سره په همغږي او د طالبانو په مرسته کوي یا طالبان کوي د القاعده په مرسته یعنی د دوی ترمنځ همکاري شته
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چې څه د چې سلا یې وره نو بیا کا طالب هم همکاري کوي سره کوي القاعده هم کوي هدف د ګردو بیا د غو ده یو دی تا وخت هر څه کوي خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید وربند وشي سولې ته زمینه برابر شي که جنگ ما تا چې جنگ سره کوو هر بل دښمن چې زلره ما غم زما سره جنگ کوي لږه دغه ځای څخه استفاده کوي سوی استفاده کوي نو دا څه موږ هم نه دي معلومدار یو بل سره همکار دي مجبورې مرمۍ ته زوري استا سلات استا پیسو ته استا ډوډۍ ته استا دواو
ته څنګه مخه
او حاجی صاحب سایو تلاش ور دی هم نور ډول ته ور دی.
بله حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سولې وشي خو له القاعده سره سولې کیدای شي؟
سل په سل کې طالبانو سولې وکړي مشکلات درد حل دي د طالبانو سولې چې وسو هیڅ شی نه نسته بیا موږ ته دا معلومیږي او جغرافي موږ ته معلومیږي د روزګان او هلمند کندهار چې بیا هغه من چې کوم چې څوک زور نشي کولی چې طالبانو هغه درې ورځې اوربان چې موږ ته معلومه شو که طالبان اوربان نو چې طالبان سوله وکړي مشکل حل دی د خیر بیا هیڅ شی نشته شوی
د سولې د شورا په خوانی غړی او د هلمند ولایت یو قومي مشر حاجی احمد خان مسلم چې لازادي رادیو سره خبرې کولې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي سلګونه لوستو کسانو په دې ولایت کې د رضاکارو ښوونکو په توګه ورته د همکارۍ لاس ورکړی. د رضاکار ښوونکي به د هغه اشر په ترڅ کې چې د ننګرهار د پوهنې ریاست په ابتکار دوه اونۍ مخکې پیل شوی په بیلابیلو ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د تدریس چارې پر مخ وړي.
په لومړي ځل په ننګرهار کې دوه اونۍ وړاندې د پوهنې ریاست په نوښت د دغه ولایت د دولتي او خصوصي پانتونونو علمي او تحصیلي بنسټونو او مدني ټولنو په مټ د پوهنې د تدریس په نوم یو اشر پیل شو. دغه ریاست په دې برخه کې له یو شمېر دولتي او خصوصي پانتونونو او مدني ټولنو سره هوکړه لیکونه هم کړي چې ښوونځیو ته به رضاکار ښوونکي ورپېژني. د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه اشر کې تر دې د مسلګونو لوست ځوانانو رضاکار ډول د تدریس لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د کمښت له امله دوی دې ته اړ شوي چې د ننګرهار په لوست ځوانانو په رضاکار ډول د تدریس غږ وکړي. شینواری وایي اوس چې په پراخه توګه لوستو ځوانانو په دغه اشر کې برخه اخیستې نو ډاډه ده چې په ښوونځیو کې به د ښوونکو د کمښت تشه ورسره ډکه شي.
دا کمپاین د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې عملا پیل شوی دی. په ځانګړې توګه په هغه ولسوالیو کې چې ګرمسیر دي او دا اوس پکې ښوونځي فعال دي تدریس کېږي هغلته به عملا اوس کار چارې پیل کېږي او هغه ولسوالۍ چې سرسیر دي د نوي کال په پیل کېدو سره به هلته دا کمپاین هلته هم غزول کېږي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس په خبره له دې موقع په استفادې چې د کورونا وایروس د انتقال د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې پوهنتونونه رخصت او محصلین وزګار دي نو له دې چارې به بریالي ووسي. دا په داسې حال کې دا چې د ننګرهار د پوهنې ډګر دم ګړې د 2000 ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ ده او تمه لري چې د نوي کال پر رسیدو سره به د غستونزې تر ډیره هواره شي. په ننګرهار کې یو شمېر مدني ټولنې چې د پوهنې ریاست سره د ښوونکو پور پیژندنه کې د همکاري ټټر وهله وایي چې چرته چې هم پوهنې ریاست د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ ده هلته حاضر دي چې رضاکار ښوونکي ورولېږي. احسان الله احساس په ختیځ کې د ملي صبح ټولنې غړی دی. دی وایي ډاډه ده چې په دې اشر او کمپاین سره به بې تعلیمۍ ته ماته ورکوي او بریالي به ترې راووزي.
موږ دې ته ژمن یو چې زموږ ټول خواخوږي بلګري به انشاءالله په پوره توان په پوره قدرت سره ولسوالیو مکتب په مکتب انشاءالله کدري ښوونکو استادان به موږ هلته معرفي کوو او په ډیر ویاړ او فخر سره به خپلو شاګردانو ته درس ورکوي. بې تعلیمۍ ته هم ماتې ورکوي او په دغه پروسه او دغه اشر به انشاءالله موږ کامیاب وزو انشاءالله.
د سی ان سی مضامینو ښوونکی میر احمد مهماني له ټولو لوستو قشرونو غواړي چې د ده په شان پر رضاکار ډول د خپل هیواد د بچیانو د روښانه راتلونکي لپاره تدریس ته مټې راوړي. د وایي د حق اړتیا لمخې چې په هنیز ډګر ورسره مخ وو او هغه احساس چې د خپل هیواد پر وړاندې لري اړکړې چې پر رضاکار ډول به په خوندزیو کې تدریس ته اوګه ورکړي.
تر هر څه مهم احساس دی کله چې موږ وطن سره احساس د وطن سره مینه لرو د وطن د آبادۍ لپاره یو ښه احساس ولرو نو کومه به رضاکار تدریس میاشتې نه کلو نه هم کومه نه ستړي کیږو ځکه دغه وطن په موږ حق لري.
دا په داسې حال کې د چی شاو خوادرې میاشتې وړاندې د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د دغه ولایت د والی په توګه په لومړۍ ورځ له ولسونو سره په یوه لویه غونډه کې زیری ورکړ چې ولسمشر ورسره د ننګرهار لپاره د 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په غزنی کې یو وخت پوستین ګنډلو د یو ډیر ښه او بریالي صنعت باندې درلوده. ویل کېږي چې د غزنی پوستینونه یو مهال پر افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو تم وړل کېدل. زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوله خو اوس دا صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار فرخي څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو څلوېښتو کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنی چینایي او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو د واسکټ کورتوی او چپانې په څیر خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
سابق بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستیندوزی بود.
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنڈلو کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر 1500 یا 1500 پورې کسانو کار کاوه. کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیاتو کورنیو له دلارې نفقه تر لاسه کوله. خو وروسته چې نامنی زیاته شوه ورځ په ورځ مخ پټی روان وو. په غزنی کې دوه کاروړان دي د پوستین جوړولو دوه کارخانه وي، هغه هم سقوط شوې او اوس یوازې زه پاتې یم.
لیکوال او فولکلورست اسدالله در 50 کلن او د غزنی اوسیدونکو دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې وړې کارخانه او هټۍ وي، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او د اورنه استفاده کوله.
اسدالله زیاته ویله دومره شوالی سره سره بیا هم په بیه ګران نه و، ځکه چې مالونه هم د غزنی و. د ګیدړو، شغالانو، لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات و. د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود، لکه په اوس وخت کې چې چپه نه لري. په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنی د موسسې هم زړونه ورته ښه کوي.
ما بسیار کوشش کردم که یک موسسه پیدا شنه.
ما ډیره هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي، نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي، هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده، له هغوی سره مرسته وکړم. ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی. وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي.
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو شایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځنی ځنډ وروسته بېګا توشیح کړه. له دې مخکې کانګرس خبرداری ورکړی و چې که ولسمشر دا کار ونه کړي ښایي حکومتي چارې په ټپه ودرېږي.
ولسمشر ټرمپ د ډسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس غړي حیران کړل چې وایي خو دله د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو طرحه به لاسلیک نه کړي. د لایحه د امریکا د استازو په جرګه او سنا دواړو کې د میاشتو بحثونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي په لوی توپیر تصویب شوی وه. په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکاره شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پوره امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د $600 مرستې ورکول منل شوي. یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرحه کې پرې انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس څخه غوښتنه کوله چې امریکایانو ته دې د یو ځل نقدي مرسته د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغه حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال وساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و. د ډسمبر په 20 نیټه د کانګرس څو جمهوري غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي. په دوی کې د پنسلوانیا جمهوري غوښتونکو سناتور باټومی هم شامل و. چا چې پر ولسمشر ټرمپ غږ وکړ بهتر ده چې دا طرحه لاسلیک کړي او وروسته دې ورپسې د بل ملې له لپاره کار وکړي. ټامی ویل دا پوهیږي چې ټرمپ چې د نومبر د درېمې نیټې انتخاباتي د ډیموکرات سیال جو بایډن په وړاندې بایللي او غواړي خلکو سره د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد پاتې شي. خو نوموړي وویل که چیرې هغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نه کړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بېوسۍ او پارېدلې چلند په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال د امریکایي جمهوري غوښتونکو سناتور وویل ته هر څه چې غواړي نه شي ترلاسه کولی ان که د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم وبوسي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر بایدن هم د دسمبر په 26مه نیټه له ټرمپ وغوښتل چې دا تر حد لاسلیک کړي. هغه په ولسمشر ټرمپ تور پورې کړ چې مسؤلیتونه یې یرغمل کړي چې د بایدن په وینا ورانوونکي پایلې به ولري. که چیرې ټرمپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وای او دا تر هی نه ولاسلیک کړي نو فدرالي حکومت د چلولو لپاره به سبا پیسې تمامې شوې وي.
د اجمل ان له راپور سره د مزدیګر څلور بجو او ډیر شو دقیقو تر ورسیدو. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د غزنی دی ولایتي شورا یو شمیر غړي وای طالبانو په دی ولایت کې لکټر لګشل ملکان تخته ویلې. د غزنی دی ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او اسمت الله جمرود وال د خبره د جرمني دی پی خبري اجانس ته کړی او ویل چې دغه کسان پرون یک شمبه دی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې تخته ول شوی او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوی. د طالبانو یو وایندې خبري اجانس ته واز دومره ویل چې دا ډله دغه پی کې پاړه انڅړنه کوي. د غرض د غزنی چارواکو نن سهار د ولایت د مستوفیت دو کارکونکو د وژلو خبر هم ورکړ. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان ناپیژند وسلوالو په ډزو وژلی. د ولایت د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل محراب الدین چې په معلم مشهور په چارکارو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت د اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبره کړي خبر پانه کې ویل چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یک شنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې دغه درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بالفعل ونیول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د سالنګ لوی لارې چې له درې ورځو راهیسې د سخت واورو او طوفانونو له امله د ټرافیکو پر مخ بند و نن غرمه مهال د مسافرلونکو موټر پر مخ بیرته پرانستل شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه سوې او ولستنه تری تم دي. او چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خبرېدو خبر ورکړی په څلورو کلونو بند محکومه کړې وه. د او د افغانستان نړۍ د څو مهمو خبرونو سرلیکونه او سمپام وکړي. څو سپورتي خبرونه ته د کرکټ نړیوال شورا سی سی افغان کرکټ لوبغاړی راشد خان د تیشل یا شلور لوب د لسیز د ټیم لوبغاړی نومولای دی. 22 کلن راشد خان چې هم باولینګ او هم بیټینګ کې خزلیدلې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د کرکټ په شلور سیالۍ کې د زیمبابوې د ټیم په وړاندې خپل لومړنۍ لوبه وکړه. راشد خان چې په اوس وخت کې د هند سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي ورستو کلونو کې د کرکټ د ټولو فارماتونو په سیالیو کې هم خپل مهارتونه په ډاګه کړی دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون یک شنبه د ټی شل آی د او ڈی آی او د ټیسټ لوبو د لسیزی د ټیمونو غړي اعلان کړل. په دغه ټیمونو کې د پاکستان هیڅ یو لوبغاړی نه دی غوره شوی. ټاکل شوی چې سبا سیشن به د کابل د وشو کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د وشپېته لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي یورش په وینا دا سیالۍ به په دوو کټګوریو کې د اتو او یولسو کلونو او د 12-14 کلونو ترمنځ ترسره کیږي. د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو غوراوی ایښودل شوی دی. او د پرتګال فوتبال ملي لوبډلې او ایتالوي کلب یوونتوس نامتو لوبغاړی کریستیانو رونالډو د یوشتمی پیړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی ونومول شو. رونالډو د کلب ساکر لوري دغه جایزه د هغو مراسمو په ترڅ کې ترلاسه کړه چې تیر شپه په دوبۍ کې جوړ شوی. رونالډو تر اوسه د پرتګال د ملي ټیم لپاره سیالۍ وکړي، 102 او د خپل کلب لپاره سیالۍ وکړي، 450 ګولونه وهلي دي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل چې نوریاس نوري وړاندې کړل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به چې په څو شیبو کې خبريږي، په دې اړه باسونه ووري چې د ماشومانو لپاره د نمونو غوړه کول څومره اهمیت لري.
د خپل نوم نامي والا مور می شي د نوم روشان د نن په یګما خو مقصد نه به خوښيږي دنو ورکه چې یو خنوم بیره باندې خایو.
دا پروگرام په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه یو ورستای راپور چې ځنګړی راپور دی. 2000 د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پایتراسولو لپاره د هڅو په برخه کې یو بې ساري کال و. پسګنی کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې په هڅو کې د پرمختګونو کڅه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. اسد الله لودین په خپل تفصیلي راپور کې په 2000 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو د پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک تا و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویل
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل کې طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، څوار لسمیاشتو کې خپل ټول سرتيري له افغانستان باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوې پړاو یاد کړ.
له تاسو ټول راغلو ملمنو څخه چې موږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون کړو، د دوی د تحریک مرستيال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډه ته لاندې وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمن کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه و. د کار لپاره لزله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ تر سره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لاس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او غنو نورو ښارونو ته لزګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نور خبرې اترې هم وشوي چې بل اخره یې لمخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غاک ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی وو. د خبرو کې ډېر لوړې جوړې هم راغلي او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټول هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وي، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. د غبرید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتيري په ګډون 2 تنه وژل شول. لبرید وروسته ترامپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوی خبرې لمن زوړي
خبرې لمن زولاړي.
ختم شوې، د زینو اندېخنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووجني نو د خبرو میس کې به خموکف تر لاسه کړي.
ترامپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې د یو څه مخ کې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوی ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو سرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنوري په 6 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9 بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزي وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zmuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darlode dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar hago sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلې. خو داسې ونشول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماده نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل سباندې شپږ میاشتې وزنډید. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 د خوشې کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شوه. د 2000 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لوی جرګه پیل شوه. نګدې درې نیم زره ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خاندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوی سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمه او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لکتر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2020 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کلنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې لمخې د 2020 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2020 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکو نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی کوم په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوې دي د با استعداد لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خو دلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی آوا به در باندې هي څه نوم ده ویل زان اوغه و خندان نمونه و خلک دومره په سینه ګرځیدل.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روان شنا سره هم د موضوع څیړو. لازدی رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت دغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به دغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو ور باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچېره د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ور سره وي چې کچېره خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولای شي چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکو میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ور باندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم. بالکل سالخوش زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرینگل هم ده، نر نوم ده، هم ده خزی نوم ده، لکه شاگل، ماگل، قندیگل. ما فکر کرده چه ده به خزوی، مگرم آقا نروی، نام ماست، شاگل نروی.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره:
د خپل نوم نامې والا مور می شي د نوم می روشن د نن په یګما خو مقصد نه به خوښیږي د نوم ورکه چې خپل نوم به را باندې خایو. ما هغه به مور ته ویل مال ولی بی بی آوا به را باندې خایو څه نوم ده ویل زان اوغه و خندان نومونه و خلک دومره په سینه ګرځیدل. دی مو د سخنونه دی یوای دیوا ده بلای روحینا ده یوای بیبی رقیه ده بلای بیبی اجره دا خنونه مو پر لورګانی شي فکر زو تر ډیر کوم بای ته خنوم باندې یاتسی
د اسلام دین وای چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د خولي نوم کې هودل دی د علوم اکاډمۍ د دینی برخه علمی غړی نور الله کوثر وای چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري
دا دوه اړخ لري لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصالتي حق ته چوغره غی اسلامی حق ده د اسلام نظر نه خنوم انتخابول د ماشوم حق ده نبی علی صلوات و سلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي بوغو حقونه کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه د چغت خل نوم انتخاب سي د خل نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم تر انتخاب سي په قیامت کې هم سړی په نومونه باندې یادېږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کی چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و د خپل نوم هم دا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا یې کده په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخته دار ازوندۍ سره رومیسا نه مالک مور و او نبی علی صلوات و سلام ته ډیره ګرانه خزه ول دا رقم عمره یو نوم ده نبی علی صلوات و سلام دا نوم خو خکړی وو او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و
د خونی او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظمی وایي چې چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخستل شي او یا پر ناسم نوم کې خودل شي نو دا ومني چې ماشوم له پرمختګ وغورځوه غلط نوم خودل انسان له کوچنیوالی مایوسه کوي او دا د دې سبب کېږي چې ماشوم غلای او ورسته پاتې شي نوري خبرې په یو مرکه کې اورو
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د دې په ژوند او د دې په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور او پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپل خوښه نوم کړي یا یې نیکه کړي یا یې ملک کړي یا یې مشر کړي یا یې وکیل کړي او یا یې انا کړي په اصلاح خوښه خسر کړي دغه مورد له بده مرغه یو مورد داده چې مهم د ډیر بارزښت ده پارزښت متاسفه موږ نه پیګو دویم دغه نوم بل څوک دی او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو خاري په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړ نه کړي او په دې نه پوي چې نوم هم کوي سي په ماشوم غيزو کې کنه هغه نوم دوی کو دی چې خپلې خوښي
کچیر یو د سې نوم چې هغه د ماشوم خوښ نه یا هغه د مناسبه معنا ون لري دا څومره بد تاثیر کولای شي
غواړم څو ستونزې یادونه وکم اولنی مورد اروي ستونزې دي یعنی ډیرې ماشومان د خپل نوم له برکته به اصلاح په جوړ خپګان اخته کیږي په استراب اخته کیږي خپل نفس اعتماد له لاس ورکی یو ډول یعنی که تاسو خپل بچی بد نوم کېږدی د بد کړنو ته هڅولی او ترغیب ولای سي درېم د احساس مسله ده ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکی او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی شقاوت ورکی ډیرې نمونه د اروپانو له نظره د کړنو لامل ګرځي یعنی ډیرې د نمونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ لباسي که بد نوم پکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي د ډیرې نمونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي یعنې هغوی کوی سي پاینده کې با استعداده او لایق او باهوشه اوسي د نوم او جرات ترمنځ مې واجب اړیکه پاتې شوی ده یعنی کموک په خپل ماشومانو خنوم کېږدوی د دوی په زړورتوب جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي ډېرې نمونه د احترام او به احترامي لامل ګرځي کموک په خپل بچی خنوم کېږدو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي یا کموک بد نوم پکې دوی کېدای شي بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي د ډېرې نمونو ترمنځ د نمونو او د بی باوري ترمنځ رابطه ده ډیرې د سنمونو د دې ماشومان په خپل ځان بی باورکی په خپل استعدادونه بی باورکی په خپل هویت او شخصیت بی باورکی ډیرې نمونه حتی لډار سره رابطه لري
تاسو خپل رقم نمونه اوریدلې چې هغه مناسب نه دي
مثلا کته سو پر خپل زوی سرتور نومګدی دای به معمولا کوڅډاب لندغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي سرتورانه کوي کته سو خپل نوم زکی نومګدی په خپل بچی دای به په خونځي کې خینوم لري اخلي لایق به زحمت به باسي زکی څه مانا ورکی زکی خوب دی او شعر مانا ورکی او سرتور څه مانا ورکی لندغر زمانه ورکی یا مثلا کتاب خپل بچی زمرای نوم کړي د زمری غونډه به دوی دا یاغ کړي فیصله بیرحمی به کړي شقاوت به کړي یبل به کړي په زوی بنامدا سه نور نمونه کړي مثلا ساروی او الوتونکو که تاسو خپل بچی هم داسې مثلا داسې نومونه کېدی چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سغي زول دي هم مثبت او هم منفي، یعنی د ده په عواطف اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه بده په رسنیو کې اوري او دغه نمونه بیا کېدی سي په ټولنه کې د سره استفاده سي، مثلا اسامه تورست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي، یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستۍ مورچدونې غواړم کوم هغه اړیکې دي، یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي، یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي، یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې ستدي هغو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشورت وروړو چې خپل بچی، خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، الله ممال او ملګری.
شہیدانو لشہیدانو
سشولی انقلابو نخرس شول دیر تاریخو نخرس شول دیر قلمو نخرس شول دیر کتابو نخرس شول تاریخ سوکھنا معاف کوی